د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخ مې زل بیا هر کله کوم د لسو څخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې له لسو تر لسنیمو پورې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو مخبرو د قبایلي ضلعو په اړه باندې راسره رپورټونه شته دي. نو ځینو اوریدونکو چې مخکې خبرونه کې ځینو پوښتنې کول د انټرنیټ په اړه باندې په هغې اړوند هم یو رپورټ شته او په بکبات یعنی بنګټه کې به تاسو دوه اونیزې خپرونې اورو. خو لومړی به له ګلیا څخه د دوه خبرونه
ستړي مشه. لومړی د خبرونو ساټه کې د پښتون اژغورن غورزنګ د ارما لوړی وژنې کې نموچو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي ضلعو لپاره د نورو پروژو منظوري ورکړې او نن په کابل کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې پیلېږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتون اژغورنې غورزنګ وژل شوي مخکښ ارمان لوڼی په وژنه کې نومول شوي کسان تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. دا خبره د ارمان لوڼی ملګرو بیګا مشال اړو ته کړې. یوه اونۍ مخکې د ارمان لوڼی په وژنه کې د نورو کسانو په ګډون د پولیسو یو مشر پر ضد اف آی آر درج شوی و. خو د ارمان لوڼی ملګری عبدالقیوم عثمان خیل چې د هغه په مدیت کې مقدمه درج شوې ده بیګا مشال اړو ته ویل
تر نن پورې ایس پی اتاو رحمان چې دی هغه پر ډیپټي باندې دی او سرکاري چې له ده سره کوم اوده ده هغه د استعمالي او سرکاري کوم پروتوکول چې دی هغه استعمالي موږ تللي یو تانیت م اپلیکیشنان ور کړی دی.
خو د لورلای د پولیسو تانې مشر مشال راډیو ته ویلي چې د گواهانو بیانونو ریکارډ کول وروسته به کاروای کوي. ارمان لوڼی د روان کال فروری په دویمه په لورلای کې د پولیسو لخوا د مبینه تشدد پر مهال ژوند له لاسه ورکړی وو. د شمالي ګوزستان د ټیکادارانو اتحادیې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د ای ټیکاداری یعنی انټرنیټ د لارې د ټیکو ورکولو نظام باندې له سره غور وکړي. پرون په پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته د شمالي ګوزستان د ټیکادارانو اتحادیې مشرانو وویل چې په سیمه کې د انټرنیټ سهولت موجود نه دی او نه هم په دې نوي نظام پوهیږي. د سیمې یو ټیکادار ملک شادمند خان مشال اړو ته ویل چې دې نظام سره به د قبایلي ضلعو ټیکادارانو پر ځای د نورو صوبو کسانو ته ټیکې ملاویږي. د خیبر پښتونخوا د سی این ډبلیو محکمې د اپریل په دویمه نیټه د انټرنیټ د لارې د قبایلي ضلعو لپاره د ټیکو ورکولو د نظام پرانسته کړی وه چې د دوی په خبره مقصد یې د ټیکو نظام کې د کرپشن مخه نیول دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي ضلعو او د صوبې نورو سیمو لپاره د 200 پرمختیایي پروژو لپاره د 40 ارب روپو منظوري ورکړې ده. د دې پروژو منظوري پرون د خیبر پښتونخوا پرمختیایي کارون محکمې ورکړې. د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر بیګا مشال اړو ته ویل چې د قبایلي ضلعو لپاره به نورې پروژې هم اعلانوي. د دې مخکې وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د خیبر قبایلي ضلع دورې پر مهال ګڼ شمېر پروژې اعلان کړې وي. خو د سیمې خلک وایي باید دا پروژې عملي هم شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د هند هغه داوا غلطه ثابت شوه چې ویلي وو د پاکستان یو جنگي الوتکې وشتلې وه. په فروری میاشت کې هند د پاکستان F-16 جنگي جهاز د راغورځولو داوا کړې وه. د امریکا فارن پالیسي مجلې د اپریل په 14 د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی وو چې د پاکستان دغه ډول ټولې جنگي الوتکې شمیرل شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم پرون په ټویټر پاڼه کې لیکلي حقیقت هر وخت بریالی کیږي او دا تل تر ټولو غوره پالیسي ده. عمران خان ویلي دغه ناسامې اداوي د هند وزیر اعظم نریندر مودي د حکومت یو هڅه چې را روان انتخابات وګټي. په هند کې د اپریل په 11 عام انتخاباتو لپاره رایه چول کیږي. د هند هوایي ځواک د فارن پالیسۍ دا رپورټ رد کړی وای چې دوی د پاکستان F-16 جنگي جهاز ویشتلې چې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر خواته غورځېدلې دي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د دوی هیواد بعد افغانستان اصول پروسې کې د سہولتکاري رول ته دوام ورکړي. د بارونو چارو وزیر پرون د اپریل په 16 په ټویټر باندې لیکلي چې دوی په افغانستان کې سولې لپاره بین الاقوامي خبرو باور لري. نوموړي دا خبره لا غیر سکړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارونو چارو وزارت ځنګړي استازي زمي خلیزات د اسلام آباد په ورځني سفر کې د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی او د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي وو. په همدې حال کې پرون د افغانستان د بارنو چار وزارت په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر ورغوښتې او هغه ته یې د وزیر اعظم عمران خان په خبرو احتجاج کړی دی. عمران خان د جمعې په ورځ په خیبر قبایلي ضلعه کې ولسی جلسې ته په وینا کې یو ځل بیا ویلي وو چې په افغانستان کې د عبوري حکومت راشي. افغان چارواکو دا خبرې د هیواد په چارو کې مداخله بللې ده. په کابل کې نن د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی پر مشال اړیته ویل چې په غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د روانې غونډې په اړه خبرې وشي. داودزی ویل چې د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوري په جوړولو هم خبرې به کیږي. طالبانو ویل چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. ملګری ملتونه وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به په لیبیا کې د سیاسي بحران په اړه قومي کانفرنس په جوړولو ټینګار کوي چې د انتخاباتو په امکان خبرې وشي. دا لا غیر سوده چې لیبیا د کورنۍ جګړې ګواښ سره مخامخ ده. د لیبیا خلیفه هفتار ځواکونه د اپریل په 6مه پلازمینه ترابس پر روړ روان دي او د پخوانی نړیوال هوایي ډګر کنټرول یې ترلاسه کړی دی. خلیفه هفتار د لیبیا ملي ځواکونو مشر دی. د نړۍ او پرمختللي هیوادونو تنظیم جی 7 د بارونو چارو وزیرانو ویلي که خلیفه هفتار د ترابس حکومت ونه مني نو پر ضد به کاروایی کوي. ملک ادروس د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف په ټولو خوا وغه کړي چې دا مسله په پوره توګه هوار کړي او ورسره یې خبرداري هم ورکړي چې بهرني هیوادونه دي په لیبیا کې لاسوهنه نه کوي. او اخري خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. د هند شل اوریزه سیالو آی پی ایل کې نن دوه لوبې کیږي. لومړی د رایل چیلنجرز بنګلور او دهلی کیپیټل سرمیز ده او دویمه لوبه د کولکتا نایټ رایډرز او راجستان رایلز سرمیز به کیږي. پرون ممبئی انډین سن رایزر حیدرآباد ته په څلوېښت رنزونو ماتې ورکړه. دا وخت په پوینټ ټیبل چینای په لومړي نمبر، حیدرآباد په دویم او کولکتا په دریم نمبر ده. دا د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه مو له ګلایا څخه واردل اوریدونکو په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. یو افته شوی چې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر درج کړی. خو لا هم تورن پولیس نه له دندې لرې شوي دي او نه هم ترې تحقیقات شوي.
د پاکستانی قانون مطابق په چا پسې اف آی آر کاستی او کچیرې هغه بیا سرکاري ملازم وي نو هغه به وار له واره به د هغه گرفتاري کیږي، هغه به تفتیش ته اچول کیږي، د هغه نه به تفتیش کیږي.
حکومت د قبایلي ضلعو لپاره په انټرنیټ د ټیکو ورکولو پروګرام پیل کړی دی خو ټیکهداران پرې خوشحاله نه دي. ولې؟
ټیکهدارانو سره د نیټ سہولت نشته نو د دې معنا دا دو چې دا به د اسلام آباد خلک کوي او د پېښور خلک به یې کوي او د پنجاب خلک به یې کوي. دا روزی راخستل دي د سیند د پنجاب او د دې خلکو ته ورکول دي نو دا ډېر یو ظلم دی.
د نور بحث تر څنګ په سولې د سولې په لور خبرونه کې دا هماره چې د باچا خندادمي تشدد خدای خدمتگار تحریک د برتانیې واکمنۍ په ضد څنګه کامیاب شو.
دا نه یوازې دا چې یو ستراتیژیک تحریک و، هغه وخت ضرورت دا و چې باید مبارزه ولسی وشي، مبارزه په عدم تشدد باندې په عقل باندې ولاړه خبره و، یو ریشنه چای سو.
دا دې تر څنګ یو بل اونیزه خبرونه هم اوري رسروس. دغه دویمه اونیزه خبرونه چې تاسو به اورئ د قبایلي سیمې د بدلون په لور نومیږي. اوریدونکو راځي چې ډومبی ریپورت ته ورشو. د پښتنو حقون لپاره کارکونکو تحریک پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی د فروری په دوهمه په مبینه ډول د پولیسو په تشدد کې وژل شوی و. حکومت یې نږدې دوه میاشتې وروسته د اپریل په لومړۍ نیټه اف آی آر درج خو د یوې هفتې تر تېرېدو وروسته هم تورن کسان نه دي نیول شوي. چارواکي وایي دوی تحقیقات روان کړي دي او که څوک ګرم وپېژندل شي نو وبه یې نیسي. په دې اړه نور تفصیل له منور شاورو.
د ارمان لوڼی ملګری وایي پولیس د هغه د وژنې په مقدمه کې نومول شوي ملزمان نه نیسي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په لورلای کې د محمد ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې مقدمه درج شوه چې پکې د نورو ترڅنګ د دغه ضلې د پولیسو مشر عطا الرحمن ترین هم تورن شوی دی. دغه اف آی آر د هغه د ملګري عبدالقیوم عثمان خیل په مدعیت کې درج شوی دی. نوموړی وایي تر اوسه ملزمان نه دي نیول شوي.
تر اوسه تر نن پورې ایس پی اتاورامان چې دی هغه پر ډیپټی باندې دی او سرکاري سله د سره کومه ودا د هغه د استعمالي او سرکاري کم پروتوکول چې دی هغه استعمالي موږ تللی یو تانیه ته اپلیکیشنان ورکړي دي پر د فیسبوک او پر سوشل میډیا باندې چې بای تاسو د دې سړی دی د کوم اتاورامان دی د گرفتار کاسوي لیکن دا بس صرف تر اپایاله پر میدو ده.
دا راز د ارمان لونی د مقدمه وکیل صادق خان وای دوی په اف ای آر کې د ملزمانو خلاف د ترهګرۍ ضد دفاع هم شاملول غواړي.
اف ای آر خو کټ سوی هغه کې لکه یو شی چې د روانو چې موږ پوره مطمئن نه وو هغه د دې دفعات ول، یعنی د دې کې د دوی دفعې خواچولې وي، یو د 302 وه د مړي، بل دفعه وه 34، یعنی لا 34 سلور کسان یا سلور نه کم کسان چې کله په یوه اراده باندې سو قتل کی. مونږ بیا دا مطالبه وکړه د هغې دفاتم پکې اچول پکار دي، سله چې دا نارمل یو د وزنې کیس نه دی، دا د تراګرۍ یو عمل کړی دی. نو بیا موږ داسې کړي دي د اف آی آر د کټ کېدو پس چې کم مدې مقدمه دی عبدالقیوم هغه باکه دا یو درخواست پرون ورځ کې موږ دوی ته ورکړي.
خو د بلوچستان بار اسوسیشن پخوانی مشر حبیب الله ناصر وای په کار دا چې د تحقیقاتو پر مهال نومول شوي ملزمان له خپلو دندو په ارزي توګه لري کړل شي. دی وای
په یو چا باندې د پاکستاني قانون مطابق څه په چا پسې اف آی آر کاټسي او کچېری هغه بیا سرکاري ملازم دی، نو هغه به وار له واره به د هغه گرفتاري کېږي، هغه به تفتیش تا چول کېږي، د هغه نه به تفتیش کېږي او تا بیا زموږ سرویسز رول دی د هغه مطابق به هغه سړی سسپینډ کېږي تر هغو پورې هغه دغه انکوایري نه یا له تفتیش نه بار سوی نه سپاتو نه. هغه مقصد دا دی چې څنګه دوی د پولیس والا دی او دا جرم هم د پولیس والا کړی دا او دا د غټ رینک اسپیرینک افسر ده، نو کدی نه سسپینډ ده د اندر چې څوک تفتیش کوي هغه د ماته ته د نو یو ماته ته افسر به خپل افسر تفتیش څنګه وکړي.
بلخوا د لورلای پولیسو د تانې مشر میر سند خان جلال زی وای چې په تفتیش کې هیڅ ډول مشکل نه لري، دا چې تر اوسه یې سې اقدامات کړی نو موړي وویل
یار اقدامات خدا دی چې موږ تفتیش رو دی اف آی آر شوی دی به تفتیش کوو زیاده نه بالکل به کېږي د هر چا خلاف به کېږي. نو خو اوس فلحال خو لا بیانونه کوم چې ګواهان بیانونه دا اخي ترو فلحال بیانونه ریکارډ کېږي لغه بعد بیا کاروایي پنځه ورځې مخلي شپږ ورځې مخلي دی ورځې کېدای شي هغه د تفتیش سرکار دی.
ارمان لونی سکال د فروری په دویمه د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال ژوند له لاسه ورکړی وو. د نوموړي کورنۍ او ملګري تور لګوي چې هغه پولیسو وجلې خو پولیس دا تور ردوي.
د مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
کابالی سیمه د بدلون په لور
په لسنیمو بجو
د سولې په لور
په پوکم یو لسو بجو
سباون
په دولس نیمو بجو
جمهوری غګونه
په پوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پوکم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو د خبرونې نن له مشال ریډیو اوري. د خبر پښتونخوا حکومت د ټیکو ورکول لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی چې لمخې به ټیکداران آنلاین یا پر انټرنیټ بولی کوي، خو د شمالي وزیرستان د ټیکدارانو اتحادیې غړي وایي نه خو د دوی په ځای کې انټرنیټ شته او نه یې هم دوی په استعمال پوهیږي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې یا د ورته انټرنیټ او روزنه ورکړي او یا د هم د ټیکو ورکولو دا سیستم وځنډي تر څو دوی په دې قادر شي چې دغه کار وکړي. حکومتي چارواکي وایي دا کار د درغلۍ او مخنیوي لپاره ضروری دی. غلام غوث پاړه رپورت لري.
په پېښور پریس کلب کې د خالی په ورځ د شمالي وزیرستان د ټیکادارانو د اتحادیې مشر ملک ګلنعیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د انټرنیټ د کارولو پوهه هم نه لري او نه حکومت تر دې دمه په قبایلي ضلعو کې په هر ځای کې د انټرنیټ د اسانتیا لپاره بندوبست کړی دی، نو په دې وجه دوی اندېښنه لري چې د انټرنیټ د لارې د ټیکو ورکولو پایده به د نورو سیمو ټیکادارانو ته ورسي.
نو ٹیکہ دارانو سرا دا نیٹ سہولت نشتا نو چی نیٹ نوی نو ای بیڈنگ بسنگا کی گی زمون کورونا اڑنگ دی او بازارونا وران دی کاروبار پکے نشتا نو دے ٹیم کے کا داغا یو ای بیڈنگ دے لگو کا نو دا دے منا دا دو چی دا بو دا اسلام آباد خلق کوی او دا پیخور خلق بائی کوی او دا پنجاب خلق بائی کوی نو آغی دا خلینا دا روزی را خستل دی او دا بل دا پنجاب او دا سین دا پنجاب او دا دے خلق کو تاور کول دی نو دا دیر یو ظلم دا نا انصاف
د شمالی وزیرستان یو بل ټیکادار ملک شادامین وای په کار ده اول د قبایلی سیمو ټیکادارانو ته د انټرنیټ د کارولو او د انټرنیټ د لاري ټیکو ته د اپلای کولو په اړه روزنه ورکړي شي.
نو سرګورو ځاینه کوي خو به ټیسل هم په پرایویټ ځاینه شو نه شته کال نیم دوا کال ټیم ورکو چې مونږ په بالا سي جره نیټ د ای بی ڈی سیستم مونږ زده کړي نه دی نو مونږ ته اچھا ٹریننگ را کړي نو یې پوهیږي به مونږ دا اپیل کوي وزیر اعظم صاحب ته د ای بی ڈی سیستم ته مونږ لږ ورستو کو.
یو بل ټیکادار عطا الرحمن وایي که حکومت په قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ د لارې د ټیکو ورکولو فیصله واپس نه اخلي نو دوی به بیا احتجاجونه پیلوي.
زه د روډونو هم او د ټیوبویلو ټیکې کوم چې څو پورې بلد نه وو په ای بیډنګ باندې هغې پورې موږ ته د ګورنمنټ ټایم راکړي نو که پیسې راشي هلته به پنجابي یا ټینډر کوي یا به سندي ټینډر کوي موږ خو په دې پوهېږو نه. زمونږ به دا لامل یي چې وزیر اعلی ته او گورنر ته هغې ته به موږ احتجاج هم کوو موږ به هلته کینو.
تر دې دمه صوبایي حکومت د ټیکادارانو د دې تازه اندېښنو په جواب کې څه نه دي ویلي خو د اپریل په دویمه نیټه د قبایلی ضلعو لپاره د انټرنیټ د لارې د ټیکو ورکولو د پروګرام یا ای ټینډرینګ او ای بیډنګ د پیل په دستوره کې د مواصلاتو او تعمیراتو د محکمې یا سی این ډبلیو صوبایي وزیر اکبر ایوب ویلي وو چې د ټیکاداری د نظام د شفاف کولو او په ټیکو ورکولو کې د اداري فساد د مخې نیولو لپاره د نظام د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو وروستو په قبایلی ضلعو کې هم پیل کړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
روزونکو د خبرونو تسلګ ورستا وړاندې کوم. د خبر پښتونخوا حکومت د زینو پرمختیایي منصوبو د پیلولو اعلان کړی دی. په دې کې هغه کارونه هم شامل دي چې د چراکو پنه په قبایلي ضلعو کې به کیږي. څېړونکي وایي په قبایلي سیمو کې پخوا هم د پرمختیایي پروژو اعلانونه شوي خو دغه کارونه ځکه نه دي ترسره شوي چې بې لیکل شوي پیسې یې په سمه توګه نه دي لګېدلې. قبایلي سیمې تیر کال په خبر پښتونخوا کې شاملې شوې. په دې اړه نور تفصیل له منور شاور.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو په شمول په ټوله صوبه کې به د سلی رشتو عربو اروپو په لګښت 240 پرمختیایي منصوبې ترسره کوي. د لړکې پرون جاری کړې خبر پاڼه کې صوبایي حکومت ویلي چې په دې کې به د تعلیم، صحت، د سکلو، د پاکو اوبو، بلدیاتي حکومتونو، سړکونو او پلونو جوړولو او عدالتي نظام ترڅنګ په یو شمېر نورو برخو کې پرمختیایي کارونه کوي. په دې حکله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره به لا نورې منصوبې هم اعلانوي.
یو خو چې کوم د ټرایبل ډسټریکټ چې کوم قبایلي د موږ علاقې دي هغه لپاره یو خو د دې چې کوم سالانه ای ډی پی وه تقریبا 24 ارب روپۍ یغه موږ په قاعده منظوري ورکړې ده هغه فاینل شوې ده هغه په دې څو ورځو کې په شروع دوم ٹرائبل ڈسٹرکٹ کی چکم مین کارونا روان دی پگا جب یو تاسو ته پتا ده چې هلس سہولت کارڈ دی چکم پرمنسٹر منظوری ورکړی دا یک شروعات مو شو ورته ټکانه وچ کو دلتا مونږ په ٹرائبل ڈسٹرکٹ کې پرائم منسٹر سے وو وزیر اعلی سے مونږ دا فیصله وکړه چې دی ٹرائبل ڈسٹرکٹ کې به هر فیملی ته ملاوي.
اجمل وزیر زیاته کړه چې د قبایلي ضلعو د اصلاحاتو د قانون تر مخه به په قومي مالیاتي ایوارډ کې د سیمو ته د لسو کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ ورکول کیږي او تمه ده چې دغه پیسې به هم ډېر زر صوبایي حکومت ته ورکړل شي. دا چې د قبایلی ضلعو په پرمختیایي کارونو کې کومو برخو ته ډیره ترجیح ورکول پکار دي. په دې پوښتنه د یادو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوونکي یوې غیر سرکاري ادارې بشر نظام داوړ وایي
پکار دا چې امن او امان خو لکه د ټول پاکستان ضرورت ته خو د قبایلی سیمې ډېر زیات ضرورت ته خو په دویم او په دریم غ باندې پکار دی چې دوی په صحت او په تعلیم باندې ډېر زیات زور ورکړو. دلته کې مخکې هم د تعلیم په نوم باندې ډېرې پیسې راغلي دي، مدني ټولنې لګولې دي، حکومتونه راوړې دي، خو هغه پیسې چې کومې دي لګېدلې نه دي. که تاسو ووایئ چې پیسې راغلي یا اعلان شوي دي یا پلین جوړ شوی دی، که تاسو هلته په ځمکه باندې وګورئ نو په ځمکه باندې د خلکو سارا په خپل علاقه کې نه روزګار شته، نه کاروبار شته، نه تعلیم شته، نه صحت. تاسو چې کمزه کړو کړو چې سلیروي شربا او دومره پروجیکټ په دا نه ډېر غټه غټه پیسې قبایلی سیمه ته راغلي خو دلته کې هغه پیسې لګېدلې نه دي.
بلخوا خبریال شمس مومند وایي خلک تمه کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدلو نه پاس به په قبایلی سیمو کې عملي کارونه وشي.
تر کومه حده پورې چې د دینه مخکې په قبایلی سیمه کې د فندونو منظوري او د هغې د لګولو خبره ده، د هغې لپاره به یو عام لفظ استعمالېده چې قبایلی سیمه چې دی دا بلیک هول دی. دلته چې څومره فنډ هم راځي نو په هغې کې لس 15% نه زیات چې دی هغه عملا په میدان باندې نه ښکاري. اوس چې کله نه د مرجرو شو، انضمام شو او قبایلی سیمه چې دی هغه پښتونخوا جوړه شوله، یقینا توقعات هم د خلکو ډېر زیات دي. ولې چې دا اویو کالو محرومۍ دي او موږ دا خو نه وایو چې هغه به په شپږتمې میاشتې کې یا په کال کې یا په دوه کې به ختم شي، خو د هغې لپاره د یو ډېر ژور سوچ او فکر نه پس د یو باقاعده منصوبه بندۍ او د یو ښه لایحه عمل ضرورت دی.
څېړونکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي ضلعو د شاملولو په وخت وفاقي حکومت ژمنه کړې چې د دې سیمو د اصلاحاتو لپاره به په راتلونکو لسو کلونو کې زر ارب روپۍ لګوي. په کار ده چې د دې لپاره لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله منصوبه بندي وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. په داسل کې چې امریکایي استازي او طالبان په قطر کې مذاکرات کوي، افغان حکومت د اپریل په 9 د سولې په اړه د قومي مشرانو، دینی عالمانو، میرمنو او سیاستوالو سره یو مشورتي لویه جرګه کوي. د دې جرګې د کولو لپاره د کمیسیون مشر او د سولې لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازي عمر داوځي وایي دوی غواړي طالبان سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي، خو دا کار به د خلکو سره تر مشورې وروسته کیږي. فرشته جرازایی د نوموړي سره مرکه کړې او په سرګي ته پوښتنه کړې چې ولې غواړي په قطر کې د طالبانو او امریکایي اساسو ترمنځ خبرې وزندېږي.
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، چې د لوی جرګې کې د افغانستان د خلکو نظریات راټول شي او یو واحد نظر باندې به لاړ شي، یو مشترک دریز پیدا شوی، پس د هغې بیا قطر ته ولاړ شي. دا به ښې پایلې ولري. موږ ترجیح خو دا ده، خو د امریکایانو ترجیح خامخا په هغې کې ده، چون د هغوی مذاکرات همدې ته ماتل دي دغه بل دور ته.
نو داسې چې که طالبانو دوی ته کوم زرغون څراغ نه وای ورکړی د خلیلزاد او همکارانو ته، نو دوی به بیا په کابل کې ولې لیست جوړاوو؟
هو خو هغه څه کوم شی چې موږ واورېدو د خلیلزاد صاحب نه، هغه ویلی چې د طالبانو سره موږ په هغه دوه موضوعاتو کې پیشرفت کړی دی، چې یو د امریکایانو د وتلو تقسیم اوقات او دویم د طالبانو او د بین المللي تروریستي سازمانونو ترمنځ اړیکې. نو اوس درېمه موضوع چې د افغانانو ترمنځ خبرې دي، د هغه په وینا، د خلیلزاد په وینا، اوس باید دا درېم پړاو شروع شي، ځکه هغه دوه مخکې نه شي تللی تر څو دا بل درېمه خبره هم د بحث لاندې را نه شي. او هغه به خامخا تدریجي، د هغوی په وینا چې اول به شخصي ظرفیت کې د ټولو اړخونو نه سره یو نوی تبادل نظر کېږي، بیا به هغه وروسته په رسمي مذاکراتو باندې تبدیل شي. نو دا هغوی نظر داسې دی. زموږ نظر دا دی چې اول باید افغانستان هغه چې د جمهوری اسلامي د چتر لاندې ژوند کوي، د دې افغانانو ترمنځ خو د نظر یووالی اول را پیدا شي. کوم جلساتو کې چې زه وم او مشورو کې چې داخلي ما، سیاسي اجماع موږ جوړو د لوی جرګې د پاره، هیڅ داسې یو ادرس ما ونه لید چې د سولې مخالفي او سولې نه غواړي. اما خبره په دې کې، اختلاف نظر په دې کې دی چې آیا لوی جرګه مخکې وشي او که قطر په شان د پیشنهادي غونډه مخکې وشي. په دې باندې اختلاف نظر په مجالسو کې ما واورېده چې ولی ټول تمرکز په قطر کې د طالبانو د امریکایانو خبرې په قطر کې اوس د بیا د افغانانو ترمنځ خبرې په قطر کې کېدای شي نور ملکونه په منطقه کې حساس شي هغوی مختلف نظر ولري باید مختلفو ملکونو کې دا غونډې وشي پرله پسې
دغه وروستی د کابل او واشنګټن تر مابین کوم سیاسي حالت چې رامنځته سوی مشکل چې رامنځته سوی دغه دا د سولې لپاره پر هڅو باندې څه رقم اغېز کړی د اساسي په کتنو باندې ستاسي په خبرو باندې
د امریکا او د افغانستان ملګرتوب او پارټنرشپ دا خو ولس اتلس کال اوس زور دی د ولس اتلس کال دی او په دغه ټول دوران کې په دې کې دخیلو ما نو په دې کالو کې داسې ناندریس حالت دی رامنځته شوی دی د دوه رئیس جمهورانو ترمنځ ما شدید اختلاف به نظر لیدلی خو هغې به په اصلي مشارکت باندې او په پارټنرشپ په اساساتو باندې کله م اغېزه نه ده کړې
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسه مالته دومره پراته
دي هر
طرح کرے بدرنگ زه کړه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلې فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري
اوریدونکو د خبرونو لګرو سترو د افغانستان په نګرهار ولایت کې د چرګانو ګڼ فارمونه دي د دوی مالکانو وایي چې ډیر چرګان نه خرڅیږي او کاروبار ځکه خراب دی چې له پاکستانه په قاچاقي ډول د چرګانو غوښه ورځي دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دې مخنیوی دی وکړي بس محمد عبید په دې اړه تاسو ته رپورټ لري
سره له دې چې د افغانستان د زراعت او مالداری وزارت له پاکستانه د چرګانو په واردولو بندیز لګولې او افغان ولسمشر په دولتي سکتورونو غږ کړی چې په هیواد کې دننه د چرګانو لپاره مونږ سره د غوښې قراردادونه وکړي خو په ننګرهار کې د چرګانو پارم لرونکي وایي چې هر ورځ د تورخم له لارې په لسګونو کنټینرونه غوښې په قاچاقي ډول راوړل کیږي چې د دوی په کاروبار منفي اغېز کړی دی د حبیب اسام شرکت مشر عزیز الله حسام په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
قاچاق مکونه نیول شي او دا فسادی په ګمرکاتو کې او نسبتونه موږ نشو کولای چې موږ کار وکړو وطن کې نو موږ مختلف ستونزو سره مخامخ یو زموږ ټول نه خواهش دا دی خاص کر د مالی د وزارت نه چې په ګمرکونو کې او خاص کر د قرنطین د شبونه چې هغه مالونه راځي چې هغه چیک شي وی ګوري او مینه کې واقعا چې دا د استعمال قابل دی او کولی دي
د احمد شاه په نوم یو بل تن چې د چرګانو د بستبندۍ شرکت مشر دی وایي کومې غوښې چې په قاچاقي توګه راوړل کیږي بے کیفیت او تاریخ تیری وی چې د خلکو روغتیا ته هم صدمه رسوي
دغه کم خارجي غوښې چې راځي دغه ټول په نور شینو کې مسؤلیږي او د افغانستان دغه د مرداري سکتور ته ډېره غټه صدمه رسولې ده او نو شو کولای د دې د وجې نه مونږ چې خود کفایت ته ورځيږو د خارج نه اکثره مالونه ایکسپایر مالونه راځي بے مسؤل نه راځي بے کیفیت مالونه راځي
د دوی د شکایتونو پر وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وایي دوی د هر ډول قاچاق په مخنیوي کې جدي اقدامات کړي خود چرګانو پارم لرونکو نه هم تملری چې د خپل تولیداتو ظرفیت لوړ کړي
کمیسار د تورخمګ بدل کړ هر نو قاچاق چې کیږي او یا زمون اقتصادي سکتور ته ضرر رسي دا هغه موږ به مخه نیسو نو زه د مرغدارانو سره هم څوک چې فارمونه لري هغه سره کېدلې ما یو توقع د سکتور نه داده چې دیو باید په ظرفیت سازی باندې هم سرمایه گذاري وکړي
یادولو ده چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د زراعت او مالداری ریاست په مرسته تر 3000 پورې د چرګ نو پارمونه جوړ شوی ول خود چرګانو د پارم لرونکو په وینا وسی تر نیمایي پورې لفالیت لوی دلی دی باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
یاره ګورګینیا د مشال رادیو را نورکلا
مشال ریڈیو دی خدای نه ورو کوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی و سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا.
اومی لگاولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ خبرونه هم دا اوس اوریدل شو په دغه ایپ هم موږ اوریدلی شي. لس نیمې بجې شوې. راځئ له ګلای څخه خبرونه لنډیز واورو. دا پښتون ژغورنې غورځنګ وژل شوي مخکښ ارمان لوني په وژنه کې نیول شوي کسان تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. دا خبره د ارمان لوني ملګرو بیګا مشال لړۍ ته کړې. خو دا لورلای د پولیسو ثاني مشر مشال لړۍ ته ویلي چې دا ګواهانو بیانونه ریکارډ کول وروسته به کاروایي کوي. ارمان لوني د روان کار په وړې په دویمه په لورلای کې د پولیسو لخوا د مبینه تشدد پر مهال ژوند له لاسه ورکړی وو. د شمالي وزیرستان د ټیکهدارانو اتحادیې د صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د ای ټیکهدارۍ یعنی انټرنیټ لارې د ټیلیفو ورکولو نظام باندې له سره غور وکړي. دا خبره دوی پرون په پېښور پرسکټ کې خبري غونډې پر مهال کړې. خو د خبرو غوښتنخوا د سیلډبلیو مکسي دا تر دوه منیټه د انټرنیټ د لارې د قبایلي ضلعو لپاره د ټیلیفو ورکولو نظام پرانیستی چې د دوی په خبره د پټیکو کې د کرپشن مخه نیول دي. خبر حکومت قبایلي ضلعو او د صوبي نورو سیمو لپاره د 200 پرمختیایي پروژو لپاره د 40 روپیو منظوري ورکړې. د دې پروژو منظوري پرون د خبر پخوا د پرمختیایي کارونو محکمې ورکړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د هند په دعوه غلطه ثابت شوې چې ویډیو د پاکستان د وژنې الوتکې ویشتلې ده. په فروری میاشت کې هند د پاکستان له شپاړه جنګي جهاز راغورځولو دعوه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د دوی هیواد به د افغانستان سره په روسیې کې د سروکارۍ روته دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزیر پرون په ټویټر باندې دا خبره کړې ده. په همدې حال کې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر پر غوښتې او اخته یې د وزیر اعظم عمران خان په خبرو احتجاج کړی دی. عمران خان یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې جمهوري حکومت راشي. په کابل کې نن د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشوې. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوزی پرون په مشاله کې کړې. او ملګري ملتونو وایي په راتلونکې اونۍ کې به په لیبیا کې د سیاسي بحران په اړه قانوني کانفرنس په جوړولو ټینګار کوي چې د انتخاباتو د امکان خبرې وشي. دا خبره دا له وروسته ده چې د لیبیا د قانوني جګړې ګواښ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریل ګلایس خمد خبرونو لنډیز واورید. اوس هم قبایلی سیمې د بدلون په لور خبرونه دروو چې احمد شاه زمی درته جوړي.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور. د مشال رادیو په ونی زخبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو لپاره د ځانګړي سوي بودیجې او د قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه د ځانګړي سوي برخې په اړه بحث واورېدی. د 2013 کال په مئی میاشت کې چې کله د پاکستان په آئین کې 25 بدلون وکړل سو نو فاتا خپل پخوانی حیثیت له لاسه ورکړ او په خیبر پښتونخوا صوبه ورګاډه کړل سو. هغه وخت دا اعلان هم وسو چې په قبایلی سیمو کې به په لومړي ځل صوبایي انتخابات کیږي. روان خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د سوي سرشمیرنې او راتلونکو صوبایي انتخاباتو او حلقه بندیو په اړه بحث شوی دی. د 2013 کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې 25 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډ کړل سو او له دې سیمو د اف سی آر په نامه څه باندې یو پیړی زوړ قانون هم ختم کړل سو. د دې وړاندې قبایلی سیمې د وفاق تر انتظام لاندې وي او گورنر د ولسمشر په استازیتوب اداره کولې. دا سیمې د پاکستان په قومي اسمبلی کې 12 چوکۍ او په سینټ کې 8 چوکۍ لري. خو تر انتظام وړاندې د دې سیمو منتخب پارلماني استازو د خپلو سیمو لپاره قانون سازي نسوای کولای. په 25م آئینی ترمیم کې ویل سوی چې په دې سیمو کې به په لومړي ځل صوبای انتخابات کیږي او استازي به د خیبر پښتونخوا اسمبلی برخه جوړول کیږي. په پاکستان کې د 2018 کال سرشمیرنې وروسته چې کله د دې هیواد انتخاباتي کمیسون په قبایلي سیمو کې حلقه بندیانې وکړې نو د کامی اسمبلی چوکۍ یې له 12 څخه 6 ته راټیټ کړې او دغو سیمو ته یې د صوبای اسمبلی لپاره 14 عامې چوکۍ وټاکلې. په دې اړه د پاکستان انتخاباتي کمیسون د خیبر پښتونخوا ویان سهیل احمد خان وایي
دا کمی و قبایلي ضلع دي نو په دې کې د حلقه بندو کار مکمل شوی دی او چې کوم د طریقې کار مطابق کوم وخت ورکړی شوی او څه وخت کې چې دا ابتدایي د شریف جاری شو د هغه وروسته په دې باندې د خلکو نه د اولس نه تحفظات یا څه اپیلونه چې هغه خپل مدته هغه هم تیر شوی دی او په دې د دې درې میاشتې په څلورم نیټه باندې بالکل یعنی د حتمی فهرست د حلقه بندو جاری شوی دی. نو شپاړس صوبایي اسمبلی کې شپاړس چټونه دي سپاری باندې به انتخاب کیږي او یعنی شپاړس حلقي د صوبایي اسمبلی دا جوړ شوی دی لکه یو اقلیت او سلور د زنانو او شپاړس دا عام نشستونه.
قسم قبایلی سیمه دا وخت د پاکستان په قامي اسمبلی کې 12 منتخب استازي لري خو د 2023 کال په عامو انتخاباتو کې به پر شپږو څوکیو کاندیدان سیالي کوي بلخوا به له فاټا څخه د سینټ او سنې نمائندګي ختمول کیږي. قسم د پاکستان په نور برخو کې د قامي او صوبایي اسمبلیانو لپاره انتخابات د 2023 کال په جولای میاشت کې وسول خو په قبایلی سیمه کې به په لومړي ځل په روان 2019 کال کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي. سویل احمد خان زیاتوي
تیاریاں بالکل منګ مکمل دي دا منګ تا مخته سره کاوت یا داسې سو مخته سره خرنګ بل نشته منګ پاره چې کم دي کې انتخابي مواد بلګي هغه موږ سره تقریبا ډیر ځات شته لګ نشته هغه ان شاء الله چې کله دې شیډول لا شي هغه مطابق پم لیکي اوس دا دایو خبره ده چې الیکشن بعد 21 جولای نه مخ کې ان شاء الله الیکشن کمیشن کوي اوس دا کله کوي دا فیصله الیکشن کمیشن به هم کوي ځکه چې هغه په نظر کې دي او کدی کې مطلب بنیادی طور باندې د ارینجمنټ یا د انتظاماتو حواله سره صوبایي حکومت نه پدې کې څه مدد غوښته دي نو الیکشن کمیشن به بالکل د قانون مطابق خپل کار یعنی د شیډول جاری کول هغه کول شي. دا پدې کې ماته زه غنښ کړی الیکشن کمیشن به کده په هر څه باندې نظر دي او الیکشن کمیشن به ان شاء الله په دا زر تر زر دا شیډول جاری کوي ان شاء الله.
د قبایلی سیمو یو شمیر منتخب استازي اعتراض کوي چې د دوی سرشمیرنه په سمه توګه نه ده سوي نو ځکه دوی ته د قومي او صوبایي اسمبلی چوکۍ کمی ورکړل سوي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو منتخب استازو محسن داوړ، علي وزیر او منیر اورگزی د روان 2019 کال د مارچ پر 20مه په اسمبلی سیکرټریټ کې په 25م آئینی ترمیم کې د بدلون لپاره قانوني مسوده جمع کړه ترڅو د دوی د چوکۍ شمیر زیات کړل سي. منیر اورگزی په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی 12 چوکۍ دی پر ځای وساتل سي او د صوبایي اسمبلی چوکۍ دی له 14 څخه 40 کړل سي. منیر اورگزی زیاته کړه چې د قبایلی ضلع سرشمیرنه هم سمنه ده سوي ځکه چې نږدې 8.5 لکه قبایل د خرابو حالاتو له کبله له خپلو سیمو بهر ول. له خیبر قبایلی ضلع څخه منتخب د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی محمد اقبال اپریدی وایي چې دوی به د دې بل ملاتړ کوي او په دې لړ کې دوی له وزیر اعظم عمران خان سره هم خبره کړې ده او هغه د دې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. په قبایلی سیمو کې د اورگزو ضلع سیاسي فعال ډاکټر عبدالقادر وایي چې د چوکیو زیاتولو په اړه آئینی ترمیم هغه وخت راوستل کېدای سي کله چې اکثریت ګوندونه په یو خوله وي.
په دې باندې دوی اپلیکیشن هم ورکړی د فاټا پارلیمنټری عمران خان ته ویلي خو چونکې دا آئینی خبره ده د 24 ترمیم کې دا ذکر شوی چې دوی ته شپاړس سیټونه د کو صوبایي سیمه ملوي نو آئین کې خو چینج د یو حکومت بدلولو وخت نه رسیږي. ټو ټول میجارټي چا سره نه وي نو دوی ټو ټول میجارټي د عمران خان نه په سیټ کې ستنه کې ستنه دوی آئینی چینج کې لګ دی بس شو. حالانکه فاټا پارلیمنټری ورته دا ملي چې مونږ پیپل پارټي او مسلم لیگ او جمعیت علماء اسلام سره خبره شوې ده که تاسو آئین کې دا ذکر کوي کم از کم که نور نه وي نو یو نه په سر دوه خوراک اوس چون کې دا یو الیکشن لا مطابق پروسس کیږي چې چېرته مردم شماری وشي بیا به آبادي په تناسب سره هغوی له خپل کوټا ملاویږي نو 50 لکه آبادي سره دوی پلکولیشن او شپاړه سیټونه کېدو او شپاړه چې دوی تقسیم کړو د آبادي فرملې باندې نه د باجوړ درې د خیبر درې او نورو کې دوه دوه دي فارونه هم دي کنه
په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونه هم غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو چوکۍ دې زیات کړل سي. په صوبای اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک پر اوسنیو حلقه بندیانو نیوکه کوي او وایي چې اعلان شوي چوکۍ د قبایلي سیمو لپاره کافي نه دي.
ای خان نوالې تر دې درې پورې یوال کچې ده دا ټول لوی علاقه چې دا یو د صوبایي اسمبلی حلقه ده هغې باندې مونږ خپل خبره کړې چې دا هم ډېره زیاته نامناسبه ده، دا ډېره زیاته ناانصافي ده. بالکل الیکشن کمیشن له هم پکار دي، حکومت له پکار دي. او بیا لویه بدقسمتي دا هم شوې ده چې کله شمېره کېده، مردم شماري کېده، نو د بدقسمتۍ نه هغه شمېره هم دلته ډېره زیاته کمه ښودلې شوې ده.
بلخ په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو غړی جمشید خان وای قبایلو ته ډیره کمه نمائندګي ورکړل سوی او اپوزیشن ګوندونه به د دوی ملاتړ ته دوام ورکړي.
کاورګزی کې یو سیټ نیم کم ده، محمود اجازه کې یو سیټ نیم کم ده، او بالکل واقعي دغه کې سټونه لکه چې په کار جمهور اجازه په دوا کې تقسیم کې درې کې تقسیم کې کنه دا جوړ شو یا خیبر شو. خو زما خیال دا چې را موږ اپوزیشن په پدی باندې یو 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 سټینډ اخلو په دې باندې ان شاء الله خبره خامه
قسم په وفاق کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی اصلاحاتو ګړندیکو لپاره یو کمیټه جوړه کړې. خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی مرستیال سپیکر همایون خان وایي چې حلقه بندي او د چوکیو ویش د سرشمیرنې یا آبادی پر بنیاد شوی دی.
او که دا پوزیشن ته ابزرویشنز وی اته دغه وی دغه با سره اډریس کیږي ګوري او مطلب دا ټول فیصله الیکشن کمیشن کړی دي او دا د عوامو د پتاادات پیسې باندې کړی دي.
په پاکستان کې په 2011 کال کې د تر سره سوي سرشمیرین لمخي د دې هیواد ټول آبادی شاوخوا 20 کروڑه و چې د فاټا آبادی په کې شاوخوا 50 لکه یاد سوي ده. وروسته قبایلی ځوانانو، مدني فعالانو او سیاسي غړو احتجاجونه وکړل چې د دوی سرشمیرنه په سمه توګه نه ده سوې ځکه چې دوی ادعا کوي چې آبادی یې تر 1 کروڑ یعنی 100 لکه زیاته ده. د ورغزو ضلع سیاسي فعال ډاکټر عبدالقادر وایي چې نوموړي د فاټا لپاره د صوبای اسمبلی چوکیو زیاتولو لپاره هلې ځلې کړې دي. د هغه په وینا د سرشمیرنې پر وخت په لکونه قبایل د نامنۍ له وجې د پاکستان په نورو ښارونو کې اوسېدل، نو د هغوی نوملیکنه هم هلته وسول. ډاکټر عبدالقادر د سرشمیرنې دوه ډوله بیانوي.
ډیجیټل سینسس دې ته وایي چې دا شناختي بنیاد باندې وشي. مثال که د بلوچستان سړی په سیند کې وي خو دغه شناختي کارت سیند کې وي نو هغه د بلوچستان کې شمار شي، دې ته ډیجیټل وایي. یو وی ډیفیکټو ډیفیکټو دې ته چې کم سړی په کم علاقه کې شپږو میاشتو نه اوسېږي نو هغه سړی به هغه ځای کې شمار کیږي. نو موږ ورته دا ویلي وو چې د فاټا خلک چې کم دي دا چونکې اډی پی شوي دي چې څوک بنو ته راغلي دي بیرته نه دي تللي، کتلي دي نیم تللي دي زیاتره پاتې دي، کورمې نه راغلي دي، انګو کوهاټ کې دي، تیرا خلک راغلي پېښور کې، فتح جنګ پورې شته، اسلام آباد کې شته، هرته کې چې په سند کې زموږ اډی پی شته دي، جنوبي وزیرستان مسعود هلته هم تللي دي، خو دا خلک هلته شمار شوي دي. نو دی وجینا زمونږ آبادی چې کما اچ ول آبادی ده او چې کما د مردم شماری مطابق تا نو هغه کې فرق تا. زمونږ خلک چې اډی تیز راغلي دي نو په پیښور کې شمار شو، دوی په انګو کوهاټ کې شمار شي، دوی په بنوډي خان کې شمار شي، دوی په کار نه ده په کار راشه نختکار په بیس باندې شمار شي.
په پاکستان کې د آبادی پر بنیاد د قامی او صوبایي اسمبلیانو د چوکي ویش، د وسایلو تقسیم او د پیسو ورکړه تر سره کیږي. په داسې حال کې چې تر بیکوري وروسته قبایل خپل سیمو ته ستانه سوي، خو دوی ته به یوازې د 50 لکه وګړو پر سر وسایل ورکول کیږي. خو بلخوا د پاکستان په شماریاتو اداره کې د سرشمیرنې د څانګې مشر حبیب الله خان خټک وایي چې سرشمیرنه تر سره سوې خو حتمي نتیجې لا اوس هم نه دي منظورې سوي. د نوموړي په وینا د پاکستان د شریکو ګټو شورا دفتر ته د سرشمیرنې نتیجې لیږلې دي خو هغوی لا تر دې دمه نه دي منلي. د حبیب الله خان په وینا په پاکستان کې د 2013 کال ټاکنې هم د سرشمیرنې د موقتی نتایجو پر بنسټ وسوې.
فاینل ریزلټ سنسس چې دی کنه اوسه پورې اپروول د پاره پرته دی په سی سی آی کې، لیا اپروو نه دی شوی. مخکې کوم اپروو شوی کو نه هغه پروویژنل ریزلټ سو. پروویژنل ریزلټ باندې دا جنرال الیکشن سیټونه میټونه ډی لیمیټیشن دی کړی دی، لیکن ایکچوال ریزلټ چې کوم دی کنه دا د کې فاټم شامل دی، ټول پاکستان شامل دی، فائنل ریزلٹس موږ هغه ته وایي لیا اوس پورې نه دی اپروو شوی. یو ډېر چې فائنل شي ریلیز شي هغه مخ مخ دا فائنل ډیټا چې راشي هغه نه پاس بیا اعتراض کیږي کنه دا دا پکار وچ بیا سم طریقہ خدا وچ یو دلتا سو فائنل رزلٹ تو گوری کنا او بلا دا وچ مردم شمارے خو مطلب یو دو علاقوں کے خو مشکل ہے چ دوبارہ وشی تک جے سبب یا دا دی دو ایجنسیاں والا خلق خبری کئی بیا مخ کے آسے حیدرآباد و کراچی والا خو مخ کے اعتراض کری وی بیا خو ٹول پاکستان کے بیا دا مطلب جڑی وی کنا
حبیب الله خټک زیاتوی چې که حکومت سپارښتنه ورته وکړي نو په قبایلی سیمو کې بیا سرشمیرنه ترسره کیدای شي خو د پوینا دا به تخنیکی ستونزې وزیر شوي
دې شي دی وایي چې باید د ایجنسیانو کې تاسو دوباره وکړي یو منیسټر پرایم منیسټر دا ډیسایډ کینو کې دی چې بیا حکومت تاسو فیصله به وکړي نو دې دوباره کیو کوي لیکن مشکل زکه ده چې دا ټول ډیټا چې دی کنه د دې ریفرنس ډیټ چې دی 15 مارچ 2017 دی اس تمام علاقوں کے چیزی کنا دا بلاک لیول تبدیلی خوخا مخار غلی بئی کنا دا برث شوی دی ڈیتھ شوی دی خلق و مائیگریشن شوی دی کلا بلزینا بلزی تلاڑا دا ٹول ڈیموگرافک چینجز کو بلاکونا کے ایریا کے دا شوی دی کنا آلیڈی اس تا صبح سنگا فائنل کہے کہ اس دو کالا پاس دوبارہ شمارے اور مخ کے چیزی بردان کے بنو کے ٹانک کے دو کالا مخ کے چیزی دا چیری دا شمار شوی دی نو بیتا سو مطلب اتفار بسنگ را کہے گا نا دی خل علاقی چی دی کنا دا مسئلہ یو ٹیکنیکل کنتے دے
دا پاکستان دا خیبر پشتونخوا پا زمسو و قبائلی زلو کی پا دا سی حال کی دا سرشمیرنی احوال قبندیان و بحثون تاو دا سوی چی سبای حکمت پریک رکڑی چی تر روژه ورست او دا جولای لپنزوشتی می وراندی با پا قبائلی سیمو کی سبایی او بلدیاتی انتخابات کوی اونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هم دومره راتلونکو خبرونه کې به په قبایلی سیمو کې د پولیس نوی نظام او د خاصدارو او لوی ځواک پر اندیشنو معلومات درکړو تر بیا مزه احمد شاه اعظمی په مخه شکم خوشاله او سوکاله ژوند ولري
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لسنیمو بجو
د سولې پلور
په پوکم یو لسو بجو
سباون
په دو لسنیمو بجو
جمهوری غګونه
په پوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر سوري
په پوکم 500 بجو
د سولې پر لور
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو طالبانو سره مذاکراتو ته ډېر پام اړولی دی په افغانستان کې داعش وسلواله ډله لا هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي په همدې حال کې یو څېړونکي یو نوی کتاب چاپ کړی او ټینګار کوي چې عدم تشدد د افغانستان د کشالي حل دی پر دې مسایلو نن د سولې پر لور خپرونې کې خبرې لرو زه بشیر ګواکم هرکلی مکوم د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د افغان او پاکستانی چارواکو سره د اپریل په 3مه او 4مه ملاقاتونه کړي دي هغه په دې وروستیو کې په قطر کې د افغان طالبانو سره مذاکرات وکړل په افغانستان کې له تیرو 13 کلونو راهیسې طالبانو خپلې جګړې ته په دوام ورکولو سره د افغانستان جنگ اوږد کړی دی که څه هم دوی د روانې کشالي یو لوی اړخ دی خو یوه بله ډله چې افغانان یې نن سبا له زورونو ډېر زیات شکایت لري داعش وسلواله ډله ده د راپورونو تر مخه پخوا داعش په ننګرهار کې ډېر زور درلود خو په دې وروستیو کې پر ضد د افغان ځواکونو عملیاتو له وجې زپل شوې ده اوس دوی غواړي په پیوسته کونړ او نورستان ولایتونو کې ځانته مرکزونه جوړ کړي د افغانستان کونړ ولایت مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د اپریل په 2مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان سره د اوګد سرحد له کبله کونړ د داعش د خوخي سیمه ده خو دوی به یې پرې نږدې چې دغلته مرکز جوړ کړي
کونړ غرونه دي ځنګلونه دي اراضي یې نه همواره ده د دوی د اوسېدو لپاره تقریبا مساعد دی خو د داعش یو خارجي پدیده ده او هیڅکله د کونړ لسونه به دوی ته اجازه ورنکړي چې دلته په دې ځنګلونو کې ځای په ځای شي خو بعد یا هم د مرکز نه لري په ځنګلونو کې دوی وو اوسېدل خو تحرکات کمزوري وو اوس د هوا په ګرمېدو سره تحرکات زیات کړي دي زموږ قوتونه کاملا د آماده باش په حالت کې دي. تصیه مو شروع کړې، تلاشي مو شروع کړې ده. خپله خلک ولسونه هم له منطقې نه یو څه مهاجر شوي دي، خو بېرته د دوی په مقابل کې راپورته شوي دي.
دایښو سوال ډلې په افغانستان او پاکستان کې د فعالیت پیلولو او مشر ټاکلو اعلان په 2015 کال کې وکړ. مرکز یې د ننګرهار اچین ولسوالي و، خو افغان او امریکایي ځواکونو په مسلسلو عملیاتو کې د دایښ ګڼ مشران ووژل. د ننګرهار ولایت والی شاه محمود میخیل د اپریل په 2 مشال ریډیو ته ویل چې د پاتو دایښ وسلوالو په ضد هم عملیات روان دي.
دایښ په ننګرهار کې کافی ځپل شوی دی او په ډیرو کمو ځایونو کې چې د چین بر سر دی او د هسکی مینې او د اګام او د وزیرو په تنګي کې دغه څلورو نقطو کې چې هلته تعداد یې ډیر کم دی، شاید چې د ټوټل د وسو کسونه شاید زیاد نیوی، نو هلته توجه شته ده چې انشاءالله دا غزنه هم ختم شي او نګرار کې به نور دایښ نه وي. دا کومې منطقې چې نیول شوي دي دا ټول د ولس په حمایت او د ولس په ملاتړ باندې نیول شوي دي. امنیتي قواوو ځایونه پاکړي دي او ولس دا ځایونه ساتلي دي.
د سولې پر لور
په ننګرهار کې تر فشار وروسته اوس د ډلې کونړ او نورستان ته مخه کړې ده. د اپریل په لومړۍ نیټه د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب او کورونو چارو مرستیال وزیر جنرال خوشحال سعادت دغه ولایتونو ته د امنیتي حالاتو د ارزونې لپاره ورغلي وو. کونړ او نورستان د پاکستان چترال سره پوله لري او ځنګل لرونکي غریزه سیمه ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیم د اپریل په 2 نیټه مشال ریډیو ته ویل د دایښ له ارادو خبر دی او پخو ټینګولو ته به نه پریدي. په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز د 2013 کال یو څېړنه ښیي چې دایښ له ډیر وخت راهیسې کوشش کوي چې په کونړ، نورستان او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرکزونه جوړ کړي. د دې څېړنې تر مخه اکثره دایښ جنګیالي د پاکستان او مرکزی آسیا د هیوادونو وګړي دي. د دې څېړنې تر سره کوونکی حکمت الله اعظمي مشال ریډیو ته ویل کې طالبانو سره د سولې روانې خبرې کامیابیږي، نو ممکنه ده چې د سولې مخالف جنګیالي طالبان دایښ ډلې سره یوځای او دا ډله نوره قوي کړي.
کونړ د ایدیالوژیکي لحاظ سلفي مسلمانان په کونړ کې زیاتره دي، په نورستان کې هم زیاتره دي. د جغرافیې د لحاظ زه فکر کوم دا ډیره مشکله ده چې دایښ د هغه ځای کې وځو پالیسي. ننګرهار کې نسبتا اسانه، نو زما تحلیل دا دی چې دایښ اوس هم زرګونه جنګیالي لري په افغانستان کې او د امادګي نیسي د داسې یو وخت لپاره کچیرې احیانا د طالبانو او امریکا سوله کامیابه کیږي چې تر څو هغه طالبان چې یا مثلا سولې په پروسیسر مخالفت لري او یا هم سلفیان وي په طالبانو کې او یا هم د پیسو لپاره جنګیږي، هغوی ته څنګه یو ځای برابر کړي چې د جنگ جاری وساتي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. زمو کوربا بشیر غواخم په کابل کې چړونکې احمد الله ارچوال یو کتاب لیکل دی. دا کتاب د پښتون مبارز او عدم تشدد د سرلاري باچا خان خدای خدمتگار په اړه دی. ارچوال وای دی تحریک په پښتنو کې ټولنیز اصلاحات راوصل او د هغه وخت حکمرانانو انګریزانو څخه د ازادۍ لپاره یې کامیابی هڅه وکړه. آغاز یې چې له دې تحریک ډیر څه زده کېدل شي او د افغانستان اوسنۍ جګړې ختمول لپاره تکار اخیستل کېدای شي.
د دې کتاب او د خدای خدمتگار باندې په پښتو کې د لیکل شوی نورو کتابونو په منځ کې یو غټ فرق دا دی چې نورو کتابونو کې یا په نورو ریسرچ کې تقریبا د خدای خدمتگار سره یو تاریخي پیښه په توګه چلند شوی دی. پښتو کې ډېر کم لیټریچر دسی دی په خدای خدمتگار چې هلته خدای خدمتگار سره د یو ټولنیز تحریک په توګه چلند شوی دی. په دې کتاب کې ما خدای خدمتگار د ټولنیز تحریک د زاویې نه څېړلی دی او سوال اساسي دا دی چې آیا دا تحریک چې و د ستراتیژیک تحریک او په تعقل ولاړ تحریک او که دوی د مجبوریت نه سره رسولی دی. په کتاب کې دغه اساسي سوال ته جواب ویل شوی دی. به نوی د نویو ولسی مبارزو یا د عدم تشدد تحریکونو دپاره چې کوم لیټریچر موجود دی او د هغې دپاره چې کومه کرایټیریا موجوده ده چې یو ټولنیز چې یو ولسی مبارزه هغه کرایټیریا باید ولري. ما هغه کرایټیریا د خدای خدمتگار سره ما پرتله کړې. مثلا ما په دې بحث کړی چې کتاب کې چې آیا تحریک ستراتیژي لرله که نه لرله، ویژن یې لره که نه لره، کمیونیکیشن یې څه رقم و، د هغې نه علاوه د روزنې دپاره کومې لارې چارو نه استفاده کوله، تاکتیکونه یې څه و.
او ستاسو د څېړنې هغه اساس څه شی دی؟ خلکو سره مو مرکې کړي دي که نور مواد مو کتلي دي؟ څنګه مو دا تحقیق کړی؟
نو د تحریک د تحقیق کې ما هم د خلکو سره مرکې کړي دي او هم په خدای خدمتگار په باره کې چې څومره مواد موجود دي د هغو نه مې استفاده کړې، که دا په پښتو دي که په اردو دي او که په انګریزي ژبه باندې دي. یو مشکل دا دی چې خدای خدمتگار باره کې چې مخکې کم څېړنې شوي دي خاص کر په پښتو کې، هلته د تحریک سره داسې یو عاطفي غونته کې برخورد شوی دی، نو د ریسرچ د لحاظه دا سړي ته یو قسم مشکله ای چې ته بیا د دغسې موادو نه استفاده وکړي. نو په دغه کې زه د یو څه مشکلاتو سره مخ شوی یم. خو بیا ما اردو موادو ته او انګریزي موادو ته مراجعه کړې ده او د هغې نه مې استفاده کړې ده. او د دې نه علاوه ابتدایي ریسرچ مې هم کړی، پرایمري ریسرچ مې کړی دی هلته پېښور کې، او دې طرف ته ځینې خلکو سره مې انټرویو کړي دي او د هغه انټرویو نه په اساس مې مواد راټول کړي دي.
او ستاسو ارچوال صاحب څه شی مو لاسته راوړل په دې دغه کې داسې نوي څه دي په دې ریسرچ کې چې تاسو یې وړاندې کولی شئ چې تاسو هغه پیدا کړل؟
ما یو تعریف راخیستی او دغه تعریف مې بیا په خدای خدمتگار اطلاق کړی. تعریف دا دی چې ټولنیز تحریکونه چې دي دا عرضه او تقاضا ده، یعنې دا ډیمانډ او سپلای ده. نو ما په اول چپټر کې په دې باندې بحث کړی دی چې هغه وخت کې د پښتنو ټولنیز سیاسي او اقتصادي حالت څه رقم و او پښتنو چې کومې جګړې کړې د انګریزانو سره دا څه رقم جګړې وې. زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې هغه وخت کې د یو تحریک ضرورت و چې پښتنو د وسلوالې مبارزې د لاسه دا په لار ته نه شو لاسته راوړلی. نو د دې وجې نه دوی دپاره ضرور دا و چې دوی ولسي مبارزه یا عدم تشدد وکړي تر څو چې خپل هغه غوښتنې ترلاسه کړي. نو د کتاب غټ فاینډینګز همدا دي چې خدای خدمتگار تحریک چې و دا نه یوازې دا چې یو ستراتیژیک تحریک و، هغه وخت کې ضرورت دا و چې باید مبارزه ولسي وشي، مبارزه په عدم تشدد باندې، بلکې دا په یو تعقل باندې په عقل باندې ولاړه خبره و، یو ریشنل چایس و. یعنی که پښتنو یا باچا خان هغه وخت کې جګړه کړې وې، هغه څه چې دوی د جګړې لاسه ترلاسه کولی شو هغه به د هغه څه نه چې دوی اوس ترلاسه کړي هغه به ډېر کم وې. نو دا هغه د کتاب هغه فاینډینګز ټول همدا دي. او د دې نه بر علاوه کتاب کې د یو ټولنیز تحریک یا د ټولنیز تحریک او یا د ولسي مبارزې ټول خصوصیات پکې شته دي. صحیح ده چې خدای خدمتگار مثلا په هغه وخت کې ولیکل ستراتیژي نه لرله، خو د یو ستراتیژي ټول مواد یې لرل. مثلا خدای خدمتگار یو ویژن لر، اهداف یې لرل، لیډرشپ یې لرل، تاکتیکونه یې لرل، کمیونیکیشن پکې یو ډېر ښه سیستم و. د دې نه بر علاوه مثلا د خدای خدمتگار تشدد نه کاوه. زه فکر کوم چې په دنیا کې یا په خدای په ولسي مبارزو کې خدای خدمتگار په هغه د ګوتو په شمیر مبارزو کې چې هلته دی د تشدد نه کول باندې قسم کاو او د دینه بر علاوه خدای خدمتگار کی یو تنظیم او یو نظم موجودو د دینه مخ کی کته د خدای خدمتگار باره کی لیکلي کتابونه وګوري الته د خبرې نشته الته چا په دې باندې بحث نه وکړي چې خدای خدمتگار ستراتیجی څه شی و
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او